ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د کب یهود 13 د مارچ میاشتې 9. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان ولسمشر په شو حکومت ولی کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګړو مسؤلانو د نصرت و نوي پوځي عملیاتو د پایل په باب خبرې وکړې. د ایران په پلازمینه تهران کې ځینې ښځې نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر په شو حکومت ولی کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل د ښځو له ګډون پرته اصلاحات او پرمختګ ممکن نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په یوه غونډه کې چې د ښځو نړیوالې ورځ دي یا د مارچ د 8 په مناسبت پارک جوړه سوی وه، د دې خبرې د کولو ترڅنګ ټولو افغان ښځو ته د ښځو نړیوالې ورځې مبارکي وویله. حاکمه فرضیه دا وه چې افغان ښځه غلې ده او له دې کبله په کلونو د نړۍ ښځو ستاسو په استازیتوب خبرې کولې. اوس زه افتخار کوم چې تاسو په خپله د ځان لپاره خبرې کوئ او د ژوند په ټولو برخو کې مو غږ پورته سوئ. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د بشري حقونو د څار ډلې او د امریکا متحده ایالاتونو د دینی ازادیو د نړیوال کمیسیون په شمول د بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت و نوي پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبرې وکړې. ټاکل سوی دغه پوځي عملیات پر روان پسرلی کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو قمندانان او ځینې نور پوځي مسؤلان پر دې موضوع د بحث لپاره په کابل کې په یو درې ورځني سیمینار کې راغونډ سوي وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دغه سیمینار کې د خالد عملیاتو پر قوي او کمزورو ټکو تمرکز وسو.
په دفاع وزارت کې درې ورځني سیمینار و، د دې په خاطر چې د خالد عملیات ورزوي هغه منفي نقاط هغوی په نظر کې ونیسي، هغه رفع کړي او کوم مثبت نقاط چې په کې دي هغه برجسته کړي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو قمندانانو دغه ورځ د درې ورځني کانفرنس په پای کې پرون له ولسمشر غني سره وکتل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس د سیمې د استخباراتو لخوا وژل سوی دی. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې په ورځ د جلال آباد ښار په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. داعش سختریزي ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. مولوي عبدالظاهر حقانی د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د ملاتړو سخت منتقد وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون په سره رود کې د مولوي حقانی د جنازې په مراسمو کې وویل افغانان به له دا ډول حملو ونه بیریږي او تل به د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي لپاره درېیمه مسابقه هم وبایلله. پرون د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلې مخامخ شوې. هانګ کانګ په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 231 منډې وکړې. د باران د اوریدو له کبله څو اورونه کم سول، خو بیا هم افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې هدف پوره کړي او په دې توګه یې دغه سیالي په 150 منډو وبایلله. دې ماتې نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د وتلو چانس ختم کړ. د ایران په پلازمینه تهران کې ځینې ښځې چې غوښتلې پرون پنجشنبه د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راغونډې سي ونیول سوې. د ښځو د حقونو فعالانو ویلي وه چې د مارچ پر 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به د نورو حقونو لپاره د ایران د کار وزارت مخې ته سوله ییزه مظاهره وکړي. امنیتي ځواکونو د مظاهرې لپاره راټولې سوې ښځې او سړي تیتو پره کړل او راپورونه وایي چې تر 1200 زیاتې ښځې ونیول سوې. د روسیې د پارلمان یوه نفوذ لرونکي غړي چې د څو ژورنالیستانو په جنسي ځورونې تورن دی د بخښنې غوښتنه کړې ده. سلوتسکي دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د ده د استعفا غوښتنې کېږي. سلوتسکي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او پټکه یې کړې وه چې پر هغو کسانو به دعوه وکړي چې پر دې تورونه پوري کړي دي. د پرون پنجشنبه په داسې حال کې چې په روسیه او نورو هیوادونو کې د مارچ 8 یا د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېدله، په فیسبوک کې د بخښنې غوښتنه وکړه. لشتر لژه دریو شوزو پرستی ورځو کې تور ولګوه چې د پارلمان غړي سلوتسکی پر دوی د جنسي تیری لپاره د حمله هڅه کړې ده. په اروپا کې د امریکا پوځي قومندان خبرداری ورکړ چې د بالکان د سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. نو امریکا او ناټو ته پکار ده چې له بې ثباته کېدو څخه د دې سیمې د راګرځولو لپاره نور اقدامات وکړي. جنرال کرټیس سکاپاروتی پرون پنجشنبه د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکا او متحده ایالاتونو د روسیې سایبري ګواښونو ته اغیزناک ځواب نه دی موندلی. سکاپاروتی چې په اروپا کې د امریکایي پوځیانو څارنه کوي او د ناټو د ګډو قواوو اعلی قومندان دی، دا څرګندونې د سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې آیا په اروپا کې کومه سیمه سته چې د روسیې لخوا له نویو ګواښونو سره مخامخ وي. ده وویل چې د بالکان سیمې په اړه اندېښنه لري. میلوش زیمان پرون پنجشنبه د دویمې دورې لپاره د چک د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او له دې فرصته په استفاده یې د رسنیو د انحصار د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. پخوانی کمونیست 43 کلن زیمان روس پلوه دی او له مهاجرو سره مخالفت لري. زیمان د پلازمینې پراګ په زړه کلا کې په داسې حال کې د لوړې مراسم پر ځای کړل چې د پارلمان د دواړو جرګو غړي حاضر وه. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په دې اوساته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځین غړي د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د راغند رول غوښتنه وکړه.
Violence from terrorist groups must be stopped.
د اسلامي مصلحت په نوم یو شورا وایي د چاپی پروژې تطبیق د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. یو تحلیلګر وایي
چاپی پروژه او همداسې نورې دغه اقتصادي لویې پروژې د سولې او امن پر وسطو کې مؤثرې دي.
د تحریک طالبان پاکستان د مشر او له دې ډلې سره د تړلو دوو نورو وسلولو ډلو د مشرانو پر سر انعام اعلان سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له قطر او متحده عرب اماراتو سره یې دوی دفاعي معاملې تصویب کړي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې خپروو. د ماشومانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره او د کورنیو خاص پروګرام کور کلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان د حکومت د سولې نوې طرحې ته په اشاره له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د افغانستان پر حالاتو غور ته ځانګړې سوې وه. عصمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پرون په نیویارک کې جوړه شوه، د افغانستان پر حالاتو په تیره بیا د دغه هیواد پر سولې خبرې وشوې. د دې شورا ځینو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رغنده ګډون او همکاري مهمه وبلله. د امنیت شورا د مارچ د میاشتې دورې مشي د هالند په غاړه ده. غونډې ته د هالند د بهرنۍ سوداګرۍ او انکشافي همکارۍ وزیر سیګریت کاک وویل د افغانستان د حکومت په مشي د هر اړخیزو خبرو له لارې په دې هیواد کې سوله راتلی شي. دې په عین حال کې وویل دا کار د سیمه ییزو شریکانو له رغند همکارۍ او رښتینې ژمنې پرته ممکن نه دی. دا وایي موږ د افغانستان د حکومت په مشرۍ یوازې د جامع خبرو له لارې سوله ټینګولی شو. نړیواله ټولنه دې خپله انرژي د سولې پر خبرو اترو متمرکزه کړي. حل لار باید په زغرده سیاسي وي او دا کار د سیمې د ټولو شریکانو له رغند او حقیقي ژمنې پرته امکان نه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني لس ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهم کانفرانس کې د سولې یو نوې طرحه وړاندې کړه. د وویل د افغانستان حکومت چمتو دی چې بې قید و شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او دا ډله د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې دا وړاندیزونه رسما رد کړي نه دي، خو په خوایې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. د امنیت شورا په غونډه کې د سویډن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انیکا سودر له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. د تروریستي ډلو له لوري تاوتریخوالی باید ودرول شي. شخړه یوازې د سیاسي خبرو له لارې حل کېدای شي. د کابل د پروسې دوهم کانفرنس تېره اونۍ دایر شو او د افغانستان حکومت د دې غونډې په لړ کې د لارې یوه رغنده نقشه د سولې لپاره وړاندې کړه. موږ له طالبانو غواړو چې خبرو اترو ته تیار شي. له سیمه ییزو لوبغاړو هیله کېږي چې د سولې په هلو ځلو کې خپل رول ولوبوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تدام چې یا ماموتو د افغان ولسمشر د سولې نوې طرحې ته په اشارې وویل طالبان دې را وړاندې شي او د افغانانو د کړاوونو او دردونو د پای ته رسېدو لپاره دې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د روان میلادي کال په وروستیو کې د یوه نړیوال کانفرنس د جوړېدو یادونه هم وشوه. تمه ده چې دا کانفرنس د ملګرو ملتو په کوربتوب د نومبر په 28مه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شي. همداراز ټاکل شوې ده چې شاوخوا شل ورځې وروسته د ازبکستان پلازمېنه تاشکند د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د غونډې کوربه وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړي د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د اسلامي مصلحت شورا وایي د ټاپي پروژې په تطبیق سره په افغانستان کې امن او سولې ته زمینه برابرېږي. دا شورا له دې پروژې څخه د ملاتړ ترڅنګ ټینګار کوي چې سوله اسلامي لارښوونه ده. یوسف خان ځدران تفصیل وړاندې کوي.
د اسلامي مصلحت په نوم د شورا غړي د ټاپي پروژې په هیواد کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لامل بولي او په هیوادوالو د دغه پروژې د ملاتړ غږ کوي. د دغه شورا مرستیال عبدالقادر قانت د پنځمې پورس په یوه خبري غونډه کې سوله، ثبات او پرمختګ د افغانانو مهمې اړتیاوې وبللې. دوی وایي یوه بشري ټولنه او موږ افغانان دوه شیانو ته ډېره اړتیا لرو، یو سوله او ثبات، بل ټولنیز پرمختګ چې ټاپي پروژه یوه برخه ده. د ټاپي له پروژې څخه چې په هیواد کې د کار او پرمختګ سبب کیږي هر اړخیز ملاتړ کوو
او حمایت خواهیم کرد.
د ټاپي پروژه شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په ګډون د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر لخوا په رسمي ډول په افغانستان کې پرانستل شوه. د ترکمنستان د دغې ګازو نل لیکا 250 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې له تریدو وروسته پاکستان او هندوستان ته رسیږي. دا پروژه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ لوی برخې څخه ریکی په داس حال کې چې د دغه ولسوالۍ خلک له نام نه یې کړیږي. له دې وړاندې وسلوالو طالبان هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې لامل کې دوم لاټړ کړي. له دې ټولو سره افغان حکومت وايي په افغانستان کې د ټاپي پروژې په عمل کې دوه سره به 10,000 کسانو ته د کار زمينه برابر شي او په کلنی ډول به د ترانزیت له درکه افغانستان ته 1500 ملیون ډالر اواید ترلاسه شي. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وايي یو هیواد هغه وخت سیاسي او اقتصادي پرمختګ ته رسیدلی شي چې نورو په اشاره په هیواد کې د بې ثباتۍ پر ځای په هیواد کې د داسې سترو پروژو عملي کېدو ته کار وکړي.
ټاپي پروژه او همداسې نورې دغسې اقتصادي لویې پروژې د سولې او امن په راوستو کې مؤثرې دي. د کې شک نشته، ځکه د ځوانانو بېکاري، د کار نشتوالی، فقر او بېوزلي
ښاغلی شفیقی وایي د ټاپي پروژې له پلې کېدو سره اقتصادي پراختیا ته زمینه برابرېږي، خو تر څنګ یې د امنیتي وضعیت ښه کېدو او له تروریزم سره د ګډې سیمه ییزې اجماع ته کار ډېر زیات مهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله او له دې ډلې سره د تړلو دو نورو وسلولو ډلو د مشرانو پر سر انعام ایښی دی. د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې ویل ک ورته د ملا فضل الله، عبدالولی او منګلباخ په اړه معلومات ورکړل سي نو له 50 څخه تر 3 میلیونه ډالر پورې انعام به ورکړل سي. وزارت دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر د امریکا په سفر ده. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زیارت یا پن شنبه پر ماخوستن په یو بیان کې ویلي کچا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو ورته تر 15 میلیونه ډالر پورې انعام ورکوي. په بیان کې د جماعت الاحرار ډلې د مشر عبدالولی او د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګلباغ په اړه د معلوماتو په بدل کې تر درو میلیونه ډالرو پورې انعام ایښودل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي درې واړو وسلوالو مشرانو د پاکستان او امریکا د ګټو پر ضد د بې شماره حملو ذمهواری منلې دي او پر ملکي وګړو مذهبي لګکیو او امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان پر داسې وخت خپور کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوه د امریکا په سفر ده. په عین وخت کې د پنجشنبه پر ورځ رپورټونو وویل چې په کونړ کې په امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي د بې پیلوټه الوتکې په دې برید کې ټول 23 وسلوال وژل شوي دي. هلته په ډیره اسماعیل خان پېښور او اسلام آباد کې استخباراتي سرچینو دعوه کړې چې په ډرون برید کې د ملا فضل الله زوی عبدالله وژل شوی دی، خو تحریک طالبان پاکستان د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د ملا فضل الله عبدالولی او منګلباغ په اړه فکر کیږي چې ترهګر بریدونه یې کړي او یا د دې ډول بریدونو له لارې د امریکا او د هغه هیواد د وګړو امنیت ته لوی ګواښ پېښوي. د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان په 2010 زیږیز کال کې د نیویارک په ټایمز څلور لاره کې د فیصل شهزاد په نوم د یو وسلوال د ناکام برید، په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د خونړۍ حملې او د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د ویشتلو په ګډون د یو شمېر حملو ذمهواری منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان همداراز وایي چې د جماعت الاحرار مشر عبدالولی د یو شمیر حملو او په 2018 زیږیز کال کې په پېښور کې د امریکایي قونسلګرۍ د دوو پاکستانی کارکونکو د وژنې ذمهواره دی. بیان زیاتوي چې منګلباغ د نشئی موادو د قاچاق، د خلکو تښتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر لارو له خلکو څخه د پیسو یا باج اخیستو په ګډون افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ګاډو په بریدونو کې ککړ دی. په کونړ کې د ډرون برید خبر او د درې پاکستانی وسلوالو ډلو د مشرانو په سر د انعام اعلان پر داسې وخت شوی چې د جنوري له پیل راهیسې د امریکا او پاکستان اړیکې ترینګلې دي. خو په پاکستان کې د دفاعي چارو شنونکی او پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري دوام لري او ښایي تعلقات عادي لوري ته روان دي. تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاغبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر نوي مهالوېش یې کار پیل کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې د سرطان یا چنګاش پر شپاړسمه انتخابات نه ترسره کیږي. نور حل رحمت الله افغان پراپور کې
په داس حل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې دا ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخابات د 1990 کال د سرطان په 14 نیټه نشي ترسره کیدای. د دغه کمیسیون مرستیال معزوله دولتي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په احتمالي ډول راتلونکي انتخابات به له خپل ټاکلي مودې نه میاشتې په ځان ترسره شي. نوموړی وایي دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په نوي محل ویش کار پیل کړی. هغه وایي طبیعي ده چې یو اندازه وخت مو له لاسه ورکړی، شاید نیټه متاثره سي، نو له همدې امله په نوي واقعي نیټې باندې کار روان دی چې ژر به له خلکو سره شریک سي او په احتمالي ډول چې دوی یې ونیمه میاشت به او وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومیټریک بحران جنجالي کېدل، په حکومت کې بیوروکراسي، د نوملیکنې په بهیر او دغه کمیسیون د یو غړي په انتخاب کې ځنډ په خپل وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو ستر لاملونه ګڼي. هغه له دولتي زیاتوي نامني د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ده. دا په داس حال کې د چلدې بورز وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال د پرانستنې په مراسمو کې ویلي و چې په ټاکلي وخت د جمهور ریاست او د ولسی جرګې انتخابات ترسره کېدل یو حتمی او نه پشاکیدونکی امر دی. د نوموړي په خبره حکومت د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې د برابرولو او د امنیت ټینګښت لپاره بشپړ چمتووالی لري. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو نیټه د 1990 کال د سرطان 14 نیټه اټاکلې وه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه له هغې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د راتلونکو انتخاباتو ځنډ به نور سیاسي کړکیچونه رامنځته کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هیله ده چې نوې نیټه هم بدله نه شي. دویم دا چې باید له انتخاباتو مخکې کارونه عملي شي. موږ دې ته اندېښمن یو چې کارونه په میز پاتې نه شي. او دریم دا چې یو باور رامنځته کړو، ځکه سیاستوال او ټولنه په انتخاب
ښاغلی رشید وای د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم اغېزمنه کړي. نوموړی ټینګار کوي چې کمیسیون باید د کوچنیو مسایلو پر ځای د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د سترو او مهمو پلانونو جوړولو ته پام واړوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به سیفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستاني طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله د زوی عبدالله وژل کېدو ته پام کړی دی. پاکستاني چارواکو تایید کړی چې د پاکستاني طالبانو د بنسټګر زوی عبدالله همدا اونۍ د کونړ ولایت په چاوګام سیمه کې له خپلو 19 ملګرو سره وژل شوی دی. ورسپانې لیکلی چې اسلام آباد له کلونو راهیسې له واشنگتن او کابل غوښتي چې د ملا فضل الله او نورو پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدام وکړي. د ورسپانې په لیکنه داسې اټکل کېږي چې دا ترهګر په افغانستان کې پټ دي او په پاکستان کې د حملو د ترسره کولو لپاره د دواړو هیوادونو له سرحد تګ راتګ کوي. د واشنگتن پوسټ په سر مقاله کې راغلي چې کابل هم له ډیر وخت راهیسې شکایت کړی چې پاکستان د هغو ترهګرو پر ضد چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې په بهرنیو او افغان ځواکونو حمله کوي د پاموړ اقدامات نه دي کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانی په پاکستان د امریکا د فشارونو ډیریدو ته هم پام کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پاکستان باندې ځکه امنیتي مرستې بندې کړې او فشار یې راوړ چې په خبره دغه هیواد د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې رښتینی نه دی پاتې شوی او د امریکا پیسې یې خوړلې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د ماینونو په چاودنه کې د خلکو د وژل کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په لیکنه کې راغلي چې نورزیه امرخیل یو له هغو 2000 ملکیانو ده چې تیر کال د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې نورزیه په ننګرهار کې خپل کلی ته نږدې له یوې غونډۍ بوټي کول چې د ماین چاودنې ژوند په بل مخ کړ. د ورسپانې په لیکنه نورزیه او کورنۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ماتېدو وروسته خپل کلی ته ستانه شول، خو د داعش لخوا کېنول شوي ماینونه لا هم ځای پاتې وو. نورزیا نیویارک ټایمز ته ویلي چې زه غونډې ته پورته شوی وم، ماین مې ونه لید او پښه مې پرې کېښوده. د ماین چاودنې د نورزیا دواړه پښې پرې کړې. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د یولس کلن شوکت یو لاس هم د ماین په چاودنه کې پرې شوی. شوکت له هغو چاودېدونکو موادو سره تماس نیولی و چې له لرې د یو مزي په واسطه کنټرول شوی وو. دا پېښه 2 کاله مخکې په کونړ کې شوې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له قطر او متحده عرب اماراتو سره یې دوی دفاعي معاملې تصویب کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله متحد ایالاتونه به د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز ظرفیتونه زیات کړي او متحده عرب اماراتو ته به له هوا څخه هوا ویشتونکي توغندي ورکړي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز د ارتقا په اړه دغه هیواد له غوښتنې سره موافقه وکړه. قطر له خپلو عرب ګاونډیو هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې ستونزې لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د قطر اړیکې په دې خرابې شوې چې دا هیوادونه ادعا کوي قطر د سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ خلیجی هیوادونه پر قطر ډیپلوماټیک او اقتصادي بندیزونه پای ته ورسوي. متحده ایالاتونه په قطر کې ستره هوایی اډه لري. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د قطر لپاره یو پلان تصویب کړ چې پر اساس به امریکا د قطر د هوایی ځواک د عملیاتي مرکز پر لوجستیکی ظرفیتونو او د ټکنالوژۍ پر ارتقا $1.2 میلیون ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو دوست هیواد د امنیت له شکېدو سره مرسته د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کولی شي. له قطر سره امریکا دا موافقه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد هڅه کوي د عربي شاهي اماراتونو ترمنځ خپل منځي اختلافات پای ته ورسیږي او په عین حال کې دا هیوادونه د ایران پر ضد په خپل منځ کې ګډه جبهه جوړه کړي.
درې دقیقې وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د معاملې د تصویب بیان خپور کړ، دغه وزارت پر متحده عربي اماراتو له هوا څخه هوا ویشتونکو توغندو د 270 میلیون ډالری معاملې د تصویب کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اماراتو په اړه هم ورته ژبه کارولې، دا هیواد خپل دوست او د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یې یوازینۍ مځکنۍ سرحدي لاره بنده کړه. دوی دغه راز پر خپلو هوایي قلمرونو باندې د قطري الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. قطر دا تورونه ردوي چې ګنې د سختریزو اسلامي ډلو ملاتړ کوي، خو د خلیج د سیمې عربي هیوادونه په دې خوابري دي چې قطر په خپله خاوره کې الجزیره شبکه لري او له ایران سره تودې اړیکې پالي.
راځي د جوګیانو د وضعیت په اړه ځانونه خبره کړو. حتی نارینه هم د ژوند له ستونزو ژاړي. له افغان حکومت یې شکایت دا دی چې د دوی د ژوند د پرمختګ لپاره یې څه نه دي کړي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د مزار شریف شار په وڅنډه کې یو هرسوي ډله ژوند کوي. د جوګیانو ټول شتمنی د دوی په وینا د خټو کورونه دي، ځکه یې کرایه کړی. مولا ورال په مزار شریف کې د جوګیانو استاذ دی.
پر هم دوم رمزکا څلور کورنۍ دوه ویش کسان ژوند کوي. نه زایشته چې خوب وکړو نه هیڅ. له بې ځایه په خپل مرګ راځي. ککړه وکړو کوچنیان مو څه ډول ژوند وکړي. چیرته ولاړ شو؟
دا سپینجری سړی وایي له دوی سره دوګونی چلند یې ډیر ځوروي.
اورزوی مو همه از کی مو هم قطار انسان ها زندگی بکنیم.
مو کوړو د نورو انسانانو غونډې شون وکړو. زکه ولرو کوچنیان مو خون زی تولاړ شي او مو په دولت کې دندې ولرو.
د کلی کورا حق داشته باشیم.
جوګیان دی ولسمی پیړی پنیمای کی افغانستان ته راغلل. حاجی رنگین جوګی سندرغاړي دی. هر کله چې د ژوند ناخوالی ور پیادیږي ژاړي.
دا خدا ناله میکنم، گیرا میکنم، یگان
خدای ته جوړه وزاره کوم وایم چې موږ هم لکه د نور غوندیم زکی ولرو، سم ژوند وکړو، اولادونه مو خونځي ته ولېګو،
بچای خدا مکتب ولم.
لدی ټولو ناهله یو سره د رنگین غوندی جوګیان روشانه راتلونکي په موسیقي او سندرو کې لټوي. د افغانستان په اساسي قانون کې جوګیان په صراحت د افغانانو په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله دوی په اسانۍ سره نسی کولای تذکری ترلاسه کړي. د دې سند لرل د هر ډول اداري پروسې او مزکی پیرلو لپاره مهم دی. د نفوس د احوالو د ثبت رئیس همایون محتاط دې ډلې ته بې پامي تاییدوي.
دا خلک په تیرو لسیزو کې له پامه غورځول شوی. هیچا د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام نه دی کړی. فکر کوم زموږ مسؤلیت دی چې یو قانوني پروسه پیل کړو چې دوی د افغان قومونو له برخې وګڼل شي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې افغان چارواکي د افغانستان د جوګیانو شمیر له 30 څخه تر 150 پورې اټکل کوي چې تر ډیره د دې هیواد په شمال کې ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکرم د زابل ولایت د شاسپاد ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چان پراتی نو موږ وه چې دغه ته مکتب تدیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپروم چې مسته یو مکتب راجو کی مستر حکومت واجی کړی دی. مکتب وای در جوړو خو وروسته راجو کړی نه دی. نو د ازادي راډیو د کارکونکو کوم دا هیله ده چې دا پیغام خامخا خپور کی. والسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلاس خاختاج سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله دا چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. موږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو موږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتدا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مسبکې راکړې نمرې مونږ پیسیم داخل کړې دی اویز بانک څنګه کیمرا ته خط کشي کړه چې نه امرا کواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او موږ غوړي واپس خوخی ته خوخی ولسوالۍ ته موږ غوړي بیا مونږ لا اوس دې کران نو چې در کرا زو را خوشین کی موږ دې 100 روپۍ دې اړ کو هغه جاړې مونږ کسي مزدور را سره تللې دې 100 روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او 200 روپۍ لاړې دي. بیا مونږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه دی غوړي دا نمبر باندې دي چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي
خانم حکومت لار سو پاکستان بدر دلار سو بل مل تلار سو موږ ته نور لا ناراضي مال چارواکو نا وزیر صاحب نا او میاخیل صاحب نا دا وختنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي. وسلام.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شو حکومت ولای کې د شوزو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل د شوزو له ګډون پرته اصلاحات او پرمختګ ممکن نه دي. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت ونوي پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دغه عملیات په روان پسرلي کې پیل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس د سیمې د استخباراتو لخوا وژل شوی دی. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي لپاره درېیمه مسابقه هم وبایلله. پرون د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلې مخامخ شوې. په دې توګه نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د وتلو چانس ختم سو. د ایران په پلازمینه تهران کې یو شمېر ښځې چې غوښتلې پرون د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راغونډې سي ونیول سوې. د روسیې د پارلمان یوه نفوذ لرونکي غړي چې د څو ژورنالیستانو په جنسي ځورونې تورن دی د بخښنې غوښتنه وکړه. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندان خبرداری ورکړ چې د بالکان سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. او میلوش زیمان پرون پنجشنبه د دویمې دورې لپاره د چک جمهوریت د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او له دې فرصته په استفادې د رسنیو د انحصار د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. تاسی ازادي رادیو ته واجیست. د خوست ځینې ښځینه فعالانو د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کلیوالي ښځو او نجونو کار او تعلیم ته پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
په خوست کې یو شمېر خزینه مدني فعالانې او د ولایتي شورا غړي وایي چې تر اوسه هم د پوهنې او روغتیا پرته په نورو رسمي ادارو کې د ښځو ونډه لږه ده او په ځانګړي ډول د اطرافو او کلیوالو سیمو ښځې له زده کړو کار او کسب محرومې پاتې شوې دي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. په خوست کې د ښځو د یو ټولنیز بنسټ مشرې نادبیبي عمري وویل چې
دغه تڼۍ ولسوالۍ کې لکه کوچان شول بندخیل شول سي مشويتي اي نارقايويتي اي دي غربز طرف ته لري پرتي سيمي دي پولس ولای کي چيغته من خزو داس کومک نه دي رسیدلې پرجي الته نه دي لړي شوي داس مساخيل دي کلندر دي چلر لري زيونه دي چې باید پدې کي من خويند ته پدې کندو ته دي غته نه په نمبر کي حق ورکړ شو دي چې دي سرپناه دي پاره نمبر ورکي اي نه په پرجي دي طرفه داس توجه ورته شوي دو
د خوز د خزو چار رئیس ملالای ولي هم د خزو د نړیوال ورځ په ویار جوړي شوی غونډه ته په خپل خبرو کې لډونارانو ما سوغتل چې تر دې ورسته دي د مرکز پر ځای د ولسوالیو او اطرافي سیمو اړمنو خنځوته پروژې پلي کی.
مرکز کې خويند کول سي دولتي اداراتو ته لاره پیدا کی د کار کولو زمينه ورته مسايده ده، مګر متاسفانه په ولسوالۍ کې د کار کولو زمينه نه ورته مسايده. خويند بیچارهګان په زراعتي برخه کې باید د پروژې منزور سي، د مالداري په برخه کې او نور د زراعت په برخه کې د پروژې منزور سي، ترڅو هغه به بازارته کوند او بیچاره خويند زمونږ په خو دريږي او په خپل مټ استواري سي.
د خوځ ولایتي شورا استاذ زهره جلال په دولتي ادارو کې د خزو پروندې خبرې کوي او زیاتوي چې د روغتیا او پوهنې له سکتور پرته په نورو ادارو کې د خزو ونډه پکې او کمرنګ ده.
دا غزای کې باید د خزینه او د لپاره ځانګړي مدیریتونه، ځانګړي بستونه او ځانګړي ځایونه ورته برابر شي، ترڅو دوی هم ډیر په پراخه توګه ګډون وکړي او خپل خويندو د لپاره د خدمت جوړ.
مدني فعال عابده سروري وایي چې خزه په حکومتوالۍ سوري ثبات او د ژوند په نور برخو کې خوند اخیسته شي.
خزه په حکومت درای کې مهمه دي، خزه په سولا ثبات کې مهمه دي، خزه ته باید پوره پوره وند په هر څه کې ورکړل شي. او د سړینا کوم کموالای نه لري، صرف کموالای په دې کې دی چې هغه په کور کې نه سزاو نارینه د باندې ګرځي. ورونه لا مغښتنه دا غو چې د خپل خويندې لونی تعلیم ته وهڅوي، په خیلم سنبال شو، هغه خپل کور کورنۍ سنبالیږي او د هغې په نتیجه کې هغه ټولنه سنبالیږي او بالاخره ټول هیواد ته ګټه رسیږي.
په خوست کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خوست والي حکم خان حبیبي هم خبرې وکړې او ویل چې حکومت د ښځو لپاره د کار او زده کړو د سالم چاپیریال د برابرولو دنده لري او دوی په دې برخه کې تر یوه بریده هڅې او کوښښونه کړي دي. خوست والي له خلکو هم وغوښتل چې د دې ټولنې دیني او کلتوري ارزښتونو ته په پام د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه ونیسي او د ښځو د هوسا ژوند لپاره د خپلې مادي او معنوي هڅې نه سپموي.
د ښځو نړیواله ورځ په هلمند کې هم لمانځل شوې ده. په دغه ولایت کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت ښځو په یوه غونډه کې پر حکومت تور پورې کړ چې د دندو ترڅنګ په هغو پروژو کې ورسره ناانصافي کوي چې د ښځو په برخه کې ورکول کیږي. الیاس دای او نور تفصیل.
د ولایت د مقام د غونډو په تالار کې ساج کال د ښځو شمیر تر بل هر وخت ډیر دی. په شنو تورو او سپینو چادروي کې د راغلو ښځو سره ماشومان هم ورسره دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر حکومت له دې امله چې د ښځو حقوقو ته یې پوره پاملرنه نه ده کړې، مساوات او جنډر یې نه دی مراد کړی او یا خپله د ښځو په منځ کې د پروژو امتیازات په برخه کې توپیري چلند کوي، ډېرې نیوکې وسوې.
ولې چې پر ما باندې دغسې ظلمونه تېر شوي دي، دغسې زولانې مې ماتې کړې دي، دغسې خواري مې لیدلې دي. اوس د محترمو اجي والے صاحب څخه او محترمو بشري حقوق څخه غواړم چې د ګردو حقوقونه په عدالت توګه ورته ورکړي.
دا وایي ټولو ته معلومه ده چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. حتی په ځینو ادارو او ریاستونو کې ښځې اصلا نسته. مثلا د معرف د ریاست په مقام کې، د لوړو زده کړو په برخه کې او همداشان د هلمند په عمومي ریاست کې، دغه ډول په نظامي ادارو کې او یا په ټولو هغه نظامي او ملکي ادارو کې ښځې نسته چې په هلمند کې کار کوي. د مارچ د اتمی په مناسبت په لشکرګاه کې دغه جوړې سوي غونډې ته د نورو کلونو په خلاف د ګریشک، نادالی او ناوی ولسوالیو څخه هم ګڼې ښځې راغلې وې. د ولسوالیو څخه راغلو ښځو د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت وکړ او په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه، خو یو شمېر نورو ښځو بیا په خاص ډول د لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو ښځینه ښوونکو چې څو میاشتې ماشونه نه واخیستي له والي او نورو مسؤلونو نه د وضاحت غوښتنه وکړه.
زما خاوند مریض دی، کار نسی کولی، ځوان زوی د ګټې نه لرم، نو آیا چې یو معلم په ماش باندې ګزاره کوي او هغه ماش پنځه میاشتې نه ورته رسیږي، نو دا به د یو معلم ګزاره سره کوي او دا ژوند یې سره کوي.
زه خپله حبیبه ترین د ګریش د ولسوالۍ د لوی هدي مدیره یم. څلور میاشتې کېږي چې زموږ استادانو ته معاش نه دی ورکول شوی. ولې چې علاق لري موږ په دې علاق باندې نه پوهېږو چې ولې نه ورکوي زموږ معاشونه. اته داسې استادان دي چې بیچارهګان په دغه معاش باندې ګزاره کوي، یعنی هر ورځ داسې استاد نه وي چې په اداره کې رانسي او ماته ونه ژاړي.
هلمند چې کلونه نه امنه پاته سوی دی، د ګریشک ولسوالۍ پرته په نورو ولسوالیو کې د نجونو دپاره ښوونځي نه لري او اکثره کورنیو کې نجونې د فامیلي، کلتوري او مذهبي عواملو په خاطر ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. یو بله مسله په کورنیو کې د نارینهوو او یا خپله د ښځو لخوا د ښځو شکنجه کول دي چې ډېرې د دغه شکنجه سوو ښځو هغې نسي کولی ان هغو مسؤلونو او ادارو ته خپل شکایت ورسوي چې په دې برخه کې کار کوي. د هلمند د ښځو چارو رئیسه جمیله نیازی وایي پروان مریض کال کې چې لا هم څو ورځې پاتې دي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اووه نوي کیسې ورغلي دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري.
موږ تر اوسه پورې په خپل ریاست کې اووه نوي قضیه لرو چې هغه په مختلفو برخو کې دي، د طلاق اخیستل، وال ټکول، د کوره څخه وتل، په بادو کې ورکول، اجباري واده، په لوړ ولور باندې د یو معصوم نجلۍ ورکول، چې دا ټول سبب د دې سوي دي چې دغه ښځې د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي. او اووه نوي قضیې چې تر ټولو کلونو موږ ته ډېرې قضیې دي، سږ کال ډېرې خوشنطونه سره ښځې مواجه سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي و اتیا شکایتونه او قضیې ثبت شوي وې. د هلمند والی حیات الله حیات پر د سونو کو پاره چې په ادارو کې جینډر نه دی مراد شوی او د نارینه او ښځینه ترمنځ توپیر چلند کیږي وویل که ښځینه غواړي په ادارو کې کار وکړي حاضر دی د نارینه په نسبت په کم نمرو هغوی بریالی کړي د زیاته کړه په خوا تر دې د ښځو په برخه کې ټولې پروژې او پلانونه لنډمهاله و چې تر دې وروسته به هغسې نه وي
دا د کانکور په ډول امتحان اخیستل کیږي او نتیجه یې راوځي ټول موضوع د تاسې قلم پورې ده چې څومره مو په قلم کې زور ده همهغسې کیږي انشاءالله ولې زه هغه صلاحیت چې د منګه دلته هغې بستو کې زه درته اطمینان درکړم چې حتی تاسې سره موږ کومک کوو پنځه نمرې لس نمرې دوه نمرې درې نمرې که د تاسې د یو نارینه کمې وي تاسې ته موږ برتري درکوو دا یو دوهم د دې اطمینان درکوم چې د موږ ادارې د تاسې خپلې ادارې دي په دې ادارو کې د تاسې ابرو عزت خوندي ده او په هر هغه ځای کې چې جزترین حرکت موږ ولیدو چې خدای نخواسته د موږ خور خدای نخواسته حانت شوی یا د هغو بې عزتي شوی ده موږ د هغې سره جدي چلند کوو
ویل کېږي د روغتیا او معرف ریاستونو پرته په اکثرو ادارو کې د ښځو حضور په نشت حساب دی اما په دې برخه کې پر ښځو هم نیوکې کېږي چې یا نه غواړي په لوړو او عادي بستونو کې کار وکړي او یا یې ظرفیتونه نه ایجابوي چې په هغو کې مقرر سي د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه چې په نړۍ کې هر کال پس له 1912 میلادي کال راهیسې د اکتوبر د انقلاب وروسته لمانځل کیږي یوه نړیواله ورځ او د بشري ټولنې په تاریخ کې خپل ځانګړی ځای لري محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
په اوزګان ولایت کې ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې هغه ښځې چې په ټیټ ولور واده سوي وي خاوند ورسره بد چلند کوي دغه ښځو د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اړه څرګندونې کړې دي شریف الله شرافت ورباندې راپور جوړ کړی دی
په دغه ولایت کې یو شمیر میرمنو د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوزګان ولایت کې یو شمیر هغه میرمنې چې په کم ولور واده شوي وي خاوند او د خاوند کورنۍ ورته په بده سترګه ګوري دوی وایي دغه ډول چلند اوس زیات شمیر میرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خورا بد وضعیت کې قرار لري اوس دغه میرمنو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلې لوڼې او یا هم خپلې خویندې دي چاته په کم ولور او یا هم مفتي نه ورکوي
کوم شخص چې خپله لور یا خور په ارزانه ورور سره ورکړي لومړنۍ خبرې پسې کې وایي دا اتمن کومه مشکل په کښې کې دي چې ارزانه یې ورکړله
یو خپله زموږ نږدې همسایه ده هغه مفتي ورته ورکړې ده خو اوس په هغه کور کې هغې ته بېخي عزت نه ورکول کېږي کله ورته وایي چې بله در باندې کوم کله ورته وایي څنګه او څنګه خاوند یې نه یې په کابل کې په نورو ځایو کې ناستې بېخي داسې ده لکه هغه کور ته چې یو مزدور راوستلې کله وایي بېرته طلاقوم پرېږدم یې ځکه مفتي ورته ورکړې ده یو غریب سړی لور ده
یادو میرمنو دغه را زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څو چنده زیات سوی دی دولت خواست کوي چې حقوق دی ورکړي او د زور او ظلم څخه دی وژغوري
خوندې مړی کیږي علالیږي شیدانیږي خو دونه دولتي چارواکي نسنه دونه څوک ستا چې دا ولي مړه سو
ښځې نسې کولی چې پانتون ته ولاړ سي ځکه دلته دغسې دود و رواجونه دي
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت والي محمد شفیق اسدالله سید هم مني چې دغلته د ښځو حقوق نه دي ورکول سوي
د ښځو د حقه حقوقو څخه به دفاع کوو کم حقوق چې اسلام و ښځو ته ورکړي دي موږ قانون اساسي و ښځو ته ورکړي دي د هغه څخه به انشاءالله دا بیا ژمنه کوو تاسو ته وعده کوو ورکوو انشاءالله چې د دغه څخه به په کلکه دفاع کوو
د مارچ اتمه چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نامه یاده سوې او هدف یې دا دی چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي په اوزګان ولایت کې هم ولمانځل سوه
د خپرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپریږي د ماشومانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره چې د یونیسف ادارې په مرسته خپریږي او د کورنیو خاص پروګرام کور کلی
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو د پوهنې د وزارت په وینا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه پاتې دي چې په دې شمېر کې 50% انجونې دي نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو رئیس تورپیکۍ مومند په پیل کې برته وایي چې څه د دې سبب شوي چې په دې شمېر ماشومان له ښوونځي څخه پاتې شي
د دې اساسي علت خو په دې کې ده چې یو خو دغه نجونې په هغه لرې ولایتو کې دي د ټولو نه هغه مهم عامل یې دا دی چې د ښوونځیو نشتون دی هلته په دې ولسوالۍ لریوالای د خوانځي د یو سفر هنګي ستونزې هم شته دي ماجرتون دي په اخر کې زیات کورنۍ ماجرکیږي مثلا په خپل پکور کې د انجونو تعلیم ته ارزښت چې لکالکان ته چور کې نیور کې زیاتره مثلا مورپلار د نغول چې لوري مثلا مکتب ته لړشي یان دوه تلاش ته کې دون زمينه ورته مساعد دي باوجود دي یعنی عام یو څه خپل د معرف ستونزې دي چې معرف سیستم کې یو څه ستونزې یو څه خپل د کورنۍ او د چاپیریال د موي ته وغه فرهنګ وغه مسائل پر تاثیر کوي نو ځکه زیاتره انجونې د مکتب نه لري پاتې دي
کله وضعیت به سي دوام وکړي انجونې د مکتب نه پاتې سي د څومره منفي اثرات په خپل د انجونو کې او ته کورنۍ طبيعت ټولنې ته درلودلی سي
طبعا د دې اغیز ډېر یعنی ډېر اغیزناک دي د انجونو په واده کې په تعلیم کې په اقتصاد کې د کورنۍ په حتی د توتخوالي په ریټ او په درجه کې د ډېر زیات غټ رقم دی د دې په خاطر زیاتره کوشش د وزارت معرف د انجونو تعلیم او ریاست پلانونه او پروګرامونه ورته جوړ کړي چې د دې شمیرې نه کم شي اوس هم خوشبختانه چې دا فعالیتونه په لار ولیدل دي د ټول نمرې اول خو باید د ایسای معلومه شي چې په کسته د جونې یا الکان د څوک چې ماشومان دي چې د مکتب نه لري پاتې دي په کوم ولسوالۍ کې دي په کوم تعداد دي او په کوم دلیلونو دي دې ته باید برنامه جوړ شي چې د دې د حل لارې کوم دي کوم خواته نو دې په خاطر یو قوي ستراتیژي یعنی ورته په کار ده او پالیسي ورته په کار ده چې وزارت په سطح پالیسي ورته جوړ شي چې په دې پالیسي هم کار روان دی په دې پالیسي کې مختلفې برخې په نظر کې نیول شوې دي چې د کومو لارو نه یعنی مختلفې لارې دي چې هغه هر لار چې وشو کولای چې د نجونو مکتب ته شامل کړو یا تعلیم ورته لاسرسی پیدا کړي د دې جملې نه یو د کلیوالي ښوونځیو جوړول دي چې په هر کلی کې په نږدې سو کې چې دولتي مکتب لري کلیوال ښوونځي جوړ شي چې هغه د علاقې په شکل د دولتي مکتب پسته د کلستر کې د سره یوځای کیږي په څنګ کې ایل پی یا د تعلیمات تسهیل چې توي چټک زده کړي د ډېر زیات رول لري ځکه زیاتره نجونې چې د مکتب په عمر دې نه دي توانېدلي چې مکتب ته لاړ شي سنه لږ شوي لس کلو نه پورته شوي دي نو هغه بیا په تسهیل زده کړو کې نیول کیږي چې هغه تعلیمي کال کې دوه سنه پدې ارتقا کوي مثلا اول دوه په یو کال کې درې د دې په خاطر چې د سن غټ دی عمر ډېر دی د نور ماشومان غوندې په سنف کې نشي کېناستای یا مثلا شرمېږي وای چې موږ غټ یو دی په خاطر چې د زر تعلیم ته هغه و ماتم د ثانوي دورې ته برابر شي نو ابتدایي دوره دی په یو کال کې دوه سنف ارتقا کوي نو بل اخر په و ماتم کې به د مکتب سره نور لکه رسمي تعلیمات عمومي کې نور خوانځي کې به شوراګان جوړ شي چې د ایمایتي شکل لري او درته مثلا کورنۍ سره تماس نسی یا مثلا د کلی مشرانو سره ملایم او مودي سره چې دته د اغایي ورکی په هتر لاسه کې چې د تعلیم په ارزښت پوه شي چې تعلیم سره ارزښت لري په څنګ کې بعض نور امکانات هم شته مثلا باید مکتبونه خوانځي جوړ شي په هر منطقه کې خزینه خون کې ارته استفاده شي
تر ټولو مهمه مسله د کورنۍ ممانیت د چدوی نه غوړي خپل انجونی پریز درس وایي اته چې په نظر څه ډول کولای شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو د انجونی پریږدې چې زده کړه وکړي
که چېرته د انجونو زده کړې ښې نتیجې ښې پایلې ولري دوی په دې باورمن شي چې موږ انجونو چې درس ویلی مثلا په راتلونکي کې یو ښه ښوونکی یو ښه ډاکټره یو ښه انجینر یا یو ښه د یو شغل او د یو پیشې خاوند کېږي دا هم یو فاکتور دی او بل دا چې مکتب لنډ وي اسانتیا ورته ولري انجونو لاړې چې یو مسونه او سیف ځای وي مثلا دیوالو احاطه او اوبه او هر امکانات هم یو تشویقي بڼه د کورنۍ خوشحالېږي چې موږ انجونه مسونه دي چې ښوونځي ته ځي په څنګ کې مثلا خزینه خون کې ولري هم دی وای چې زه خو دا بهتره ګڼم چې د ښځو د خوا ورته تدریس وشي او مسلکي معلمین ولري ولسوالۍ کې به بعض ځایونه کې مثلا مکتبونه شته دي ظرفیت دي مکتبونه چې د کورنۍ نه وړي وای زه دونم هغه ارزښت نه ورکوي وای زه چې زم در شینه یادې کنه که چیرته په مکتب کې قیودات وي مثلا هغه سیستم جوړ وي کیفیت د تعلیم ښه وي او نتیجه یې ښه وي خنه په پایله ولري ټول خلک خوشاله کیږي چې خپل مثلا اولاد مکتب ته ولېږي
تاسو ویل چې په لور پرتو سیمو کې په ځینو ښوونځیو کې هغه د درس ساوی ډېر ټیټه ده کورنۍ خپل بچی نه ورلیږي وایي چې هلته به څه زده کا تاسو چې د معرف په وزارت کې کار کوئ څه فکر کوئ آیا دا د معرف وزارت مسؤلیت نه ده چې هغه درس په حساب برابر کړي چې د خلکو د قناعت وړ وي
خوشبختانه د ساکل په ستراتیژیک جوړ شوی د پلان د ستراتیژیک نوې شو یو دفتر چې متوازن لاسرسي متوازن لاسرسي په دې چې د کلی او د ښار او د ترمنځ د تفاوت او د کم شي کیفیت له هغه بل ښه کیفیت باندې خدمت راشي خوانځي ته کچې ته د ستراتیژي عملی شنو فکر کوم دا مشکل به حل شي اوس خود د ستونزې شته ده ځکه ډېر زیات معلمین په مرکز کې تا کم دي نو چې ولر ور سوالې ته څوک حاضر نه یا معلم نه یا هغه په غلیوال چې په مرکز کې لسانس معلم نه موږ ته په سوال لسم په دوه لسم پاس معلم باندې اکتفا کوو نو تا باندې منو چې ظرفیت به ټیټ وي نن هم دغه ورکشاپ تم دی چې راتلونکي کې موږ کتاب څنګه خکو مواد خکو کتاب خکو د پروسې د معلم ظرفیت لول شي
کومه خبرې شته چې وکړلې امدا عام خلک هم امدا وایي چې باید مسلکي خونکي ووسی کتابونه ووسی او کومي اسانتياوي چې یو خوندې ته ضرور دي باید وسی دا عام خلک موي تاسو دي مسؤل په صفات دوی ته توایه
دوی ته دا وایم چې د معرف پروسا یعنی یو طرفه پروسان ده د مشترکه پروسا ده د کورنۍ او د خپل معرف وزارت باید اړیکه دې سره لاندې وي دغه مکتبونه باید کلی کې پارز کې چوي دا باید حمایت شي د خلکو لخوا او ادقل د دې د امنیت لازم کومک ته ضرورت دي خلکو د دې لازم چې د کورنۍ هم په مکتب کې په سیستم کې ته په مدیریت مکتب کې باید شامل وسی خپل اولادونو سره مثلا د کورنۍ دندو کې په هغه امکاناتو کې چې برابرۍ باید مکتب سره همکار وسی او په مکتب باندې باید نظر ټول لري چې په مکتب کې مثلا څه تیریږي معلم غیر حاضر دی شاګرد غیر حاضر دی ولې علت چې دی یعنی وزارت معرف خپل یو سکتوري وزارت یو ډیر زیات پرسونل لري ډیر زیات چې ته لاسرسي نه کیږي لري ولسوالۍ ته چې نظارت وشي مکتب سیستم نه مسؤل غني خپل د اولیا په توګه د کورنۍ دندو په توګه باندې مکتب ته ورشي وکړي چې علت غیر حاضر چي دی کله یو ورځ ورغله مکتب اداره مدیر دی ټول پیږي چې خلکو ته پام دی مثلا خلک وړي چې موږ نه پښتنه وکي یعنی موږ ته شاید سوال متوجي شي نو فکر کوم چې هلته به حاضري هم ډېره ښه وي او شاګردان هم ډېره ښه راځي نو زه وایم چې یعنی دا ګټه پروسه ده یعنی یو څه کوشش باید کورنۍ هم موږ سره وکړي او د پوهنې وزارت تنه پرېږدي په دې سره کې ګډ ګامونه سره واخلو چې دغه ستونزو باندې بری پیدا کړو د ستونزې له منځه
ډېره مننه خیر اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او سنوي زده کړو د رئیس تور پیکي مومند خبرې واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني حقه کورنۍ چې خپل سرپرست یا ډوډۍ راوړون کې په ناڅاپي ډول لاله سور کوي لکه مستونزو سره مخ کیږي
د چي غمو غي د چي وایم د کوم ځای وایم زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځې دی نشم
خدا سی کورنۍ همشته چې د سرپرست یا نفقه راوړونکي لمر ګروسته هم همت له لاس نه ورکوي او د ژوند د بقا لارې چارې لټوي
ما خپل ژوند تقریبا 45 کاله د دې ماشين په کومک باندې مخکې ته وړی دی په ډیر بد ورځو کې دا زما د لارې ملګری و
همدې حق لګیګو په پپل کې داسې مور د زړه درد درته اورو چې وایي د خاوند لمر ګروسته خپل بچو ته وچړوړی هم نشي برابرولې دا ستونزه په افغاني ټولنه کې نسبت نورو ته زیاته تر سترګو کیږي کچيري لداسې پیخو سره مخ کیګو څه ډول تدابیر ونیسو لدا ډول پیخو ګروسته یو کورنۍ پروانی او ټولنیز لحاظ څومره زیان ویني د دغه ستونزو د حل لارې چارې څه دي دا حق پوښتنې دي چې په نننې کور کلی خبرونه کې به ځواب شي دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
قدر من دوستانو په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو کې د غربت او فقر کچه لوړې وي او هغه کورنۍ چې سرپرستان په جګړو یا نورو پیښو کې وژل شوي وي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی اکثره وخت له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو اندېښنو سره مخ وي دا ځکه کله چې د کور سرپرست ژوندی وي نو دوی په راتلونکي کې د کورنۍ د مسولیت په اړه فکر نه کوي خو کله چې په ناڅاپي ډول د کورنۍ د مشر له نه موجودیت سره مخ شي ذهن اندې ته چمتو نه وي چې کار وکړي نو همدا لامل دی چې له ستونزو سره مخ کیږي د کابل ښار څخه د قرغې په خوځو هلته په لاره کې یو شمېر خیمې او خټین کورونه تر سترګو کیږي دلته ځینې بې سرپرسته کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خدای لې ته ناست دي 15 کلنه جمیله چې فقر لاچاري او غربت په څیره کې لورا ښکاري له یوې خوا د خوان مرګ له بلې خوا نیستۍ په زړه داغلي
څوک راته کالي غواړي څوک راته ډوډۍ غواړي د څه شي غم وخی د څه شي وایم د کوم ځای وایم زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدې نشم یو را څوک را سره کومک نه کوي نو له کومه کومه زه وبو ادا شي راګه دا شي راګه دا شي راګه چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهمای
اس میں سبھی پالا باور کا چیز سے کمیشن گورے پتن کی ٹوٹا ٹوٹا دیا خواہ تو چجوڑا ہوں بل دقت کی گی بل خواہ تو چجوڑا ہوں بل ٹھولو مر وے کام دور کی گیا چچا تال ہوئے ہم در پوری خان جی چھنو ہوئے ہم جڑکے جڑے دی چھوی نو
من ماریا ماشمی داسې ښځه ده چې د ژوند ډېرې ترخې تیرې کړي. نوموړی داسې وخت کې کونډه شوې چې په ځان یې د لسو افغانیو د ګټلو باور هم نه درلوده، خو وروسته یې د خپلو هلو ځالو په بنسټ د کورنۍ سرپرستي واخیسته. هغه له 15-40 کلونو را په دې خوا خیاطي کوي. کله چې موږ د ماریام د کالی ګنډلو کوټې ته ورغلو، په دیوالونو کې له افغاني کوچني کالیو سره په ځینو نورو ولایتو پورې اړوند کالي هم ځړېدلي وو. په کوټه کې څلور د کالی ګنډلو ماشینونه د میز پر سر ایښي وو. اغلی مریم اوس شاگردان لري. د مریم له مړاوي څیرې سپینو ویښتانو او ګونځ تندي له ورایه ښکارېدل چې د ژوند ناخوالو ډېره ځورولې. په پیل کې مو له هغې څخه د اقتصادي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. د خبرو له پایله بیا تر پایه یې په سترګو کې اوښکې ډنډ او په خوله او سلای وو.
د کور کرایه بنو، مصرف د کور بنو، اولادونه مې مریض شو، دوا پیسې بنو. زما اولادونه زمونه وی قلم په فکر ولا ورکه زوی مې ډېر مریض شو، ډېر په مشکلات وی د دوی د تداوی پیسې پیدا کړې. تاسو چې دوی لکه لوی شو زما سره ډېر زوري هغه وخت چې زما اولادونه ډېر په مشکل ډېر وړکی وړکی و، دوی قلم کولی او ما خیاطي کوله. څلور ساعته کې به څلور ساعته خوب کولو، شل ساعته ما کار کولو. توشا کې مې ګنډلي، بړستنې مې ګنډلي. او زه شدید د دې نه ران جوړم. زما مشر زوی د لسم صنف نه درس ویلی و نسو، نور همداسې بې سواده راته پاتې شو. لسم کې اوس عمر په تېر دی، اوس یې ویلی م نشي، حوصله یې نه لري. زما داسې ارسو وجه باید زما زمن ډاکتران شي.
هر کار چې په دردمند زړه ترسره سي د انسان زړه وهي، بنده ستړی کړي. مریم نه مو پوښتلی چې کار یې زړه نه دی وهلی.
خسته خو یم، ډېره ستړې یم، مګر بد مې ځکه تینې نه راځي. په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و، نو ځکه مې بد تینې نه راځي. په مهاجرت کې، په مسافرۍ کې، په ماشومتوب کې، په ځوانۍ کې، په زړښت کې، یعنی ټول عمر دا زما ملګری دی. ما خپل ژوند تقریبا 45 کاله همدې ماشین په کومک باندې مخکې ته وړی دی.
دا یوازې مېرمنې نه دي چې په سخت وخت کې، په داسې حالت کې چې د کورنۍ د غړي مرګ ملامته کړي وي، ټول مشکلات په یوازې ځان ګالي، بلکې په نارینه وو کې هم داسې کسان شته چې د ګڼ کور خرڅ او پالنه ورپغاړې وي. د کابل اوسیدونکی محمد حضرت وایي چې له خپلې کورنۍ سره د درې ورونو بچي ورته پاتې دي، کله خو دومره په کار کې غرق شي چې ډوډۍ خوړلې هم هېر وي.
دلته چې کار کوو، بس په دماش باندې خپل گزاره کوو.
څومره معاش درکوي؟
معاش مې دلته یو 15,000 روپۍ ده.
بیا کور کراده خپل؟
نہ کور کرائی
کرا
سو کرا ورکی کرا ورکو
باقی نور بس کی نور لگ تو
فقط دونوں دسیا گزارا کی
پسنداز نے کی
پسنداز نہ پسنداز نہ کو قرض دار یلا زوری دال تا دسی کار روزگار دی نی او جے کار روزگار دی روانی بیا دمر مشکلات نستا
تر سو پزون کی بیکار ام پاتی
او دسی کال یونیم کال می بیکاری تیرا کڑی دا سی ڈیر سر کی جگر خنو
پزینو کورنے کی چکل اقتصاد ضعیف کی کنا بے کور دی گڑ ترمن جنجالم دیری جنگم دیری خوشی پ کور کی نی بیانو اخو دبی اتاس کور کی سنگ
بس کور کی خونه دغه مسائل دسی مثال دی الکانو تعلیم پاتاسو دی لباس تنظیم نهسته مشکل ډیرونه
اوس دلته کار پیدا کړی کنه دو خلکو ته کار درکه څومره ځوان کې تغییر راغلی
ځوان کې ډیر تغییر راغلی
مثلا سرقم
مقصد مشکلات کوم هغه وس ان شاء الله دوم رفسو
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنۍ خبرونو کې اوریدلی شئ.
د ټولنیزو چارو کارپوه کمال الدین کاکړ بیا له دولتي مسؤلو ادارو غواړي چې بې سرپرسته کورنیو ته د کار اسانتیاوې چمتو کړي. هغه بې سرپرسته کورنیو ته مشوره ورکوي، وایي چې له پیښې تېښته نشته، په هر حالت کې باید خپل مورال او همت ونه بایلي. نوري خبرې په مرکه کې اورو.
دا خلک سي خصوصا څوک په داسې حالات کې یا په جنگ کې یا په انتحار کې خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، دوی خپل طبیعي رواني حالت ډېر له لاسه ورکوي، تر ډېر وخت پورې په یو رواني تکلیف باندې اخته وي. اکثره د کورنۍ یو کس په کور کې کارګر وي یا کارکوونکی یا خپله نفقه راوړي، بیا خصوصا چې هغه کس په داسې یو فاجعه کې له منځه ځي، نو دا کورنۍ په داسې یو غم ټغر باندې کېني چې له یوې خوا یې فقر ونیسي، له بلې خوا یې غم ونیسي. دا دواړه ډېر سخت دي تر څو په یو انسان باندې تېرېږي.
دغسې حالت کې څه کول پکار دي کورنیو ته چې کله دوی د خپل مشر له لاسه ورکوي او بل څوک هم نه وي چې دوی ته یو څه وګټي کور ته راوړي، دوی څه وکړي؟
دا مسؤلیت د هغه کسانو ده چې خصوصا په دولتي سطح باندې دي. اول خو باید د دې کوشش وشي چې داسې یو عمل منځته رانشي. بیا هم دا یو د دې جامع حقیقت ده چې دا کار دلته کېږي، انسانان وژل کېږي. نو دوی باید داسې یو پالیسي یا ستراتیژي ولري تر څو دغه کورنۍ چې خپل کسان له لاسه ورکوي دوی ته داسې د کار زمینه برابره شي، یا هر اقل داسې یو سبسایډي ولري چې هغو کورنۍ ته یو د معاش په طریقه باندې یو څه ورکړي، سي دولت پوره همکار وسي د فامیلونو سره تر څو کړي چې خپل مشکلات رفع کړي.
په خپل کورنۍ ته باید وکړي
کورنۍ سي د یو واقع سره مخ کېږي، اول خو باید دوی خپل مورال لاسه ورنه کړي. دوی کولای شي خپل همت باندې مخې ته ولاړ شي او کولای شي ډیر څه لاسته راوړي. داسې ټول وخت دوی هغه خپل غم وژړوي. دوی کولای شي چې خپل کور کې البته له خپل دوستانو سره مشوره وکړي. ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغوی ګرچې اوس په بازار کې یو رقم ماشینونه راوتلي دي، د لپاره چې پهغو کې هغه ایښودل کېږي او له هغه نه دا واړه چوچڼې راوځي، بیا له هغه نه وروسته غټوي، پالي، بیا هغه خرڅوي. اما بعضې داسې کورنۍ دي چې هغوی په کور کې لکه هغه سنتي شکل باندې چرګان ساتي او هغه هګۍ خرڅوي، نو په هغه باندې هم دوی خپل مشکلات رفع کوي. مګر څنګه چې هغه اساسي شکل باندې دوی مشکلات دي هغه نه رفع کېږي، هغوی کوشش کوي په بازار کې کار وکړي.
تاسو چې د اقتصاد په برخه کې معلومات لرئ، دغه کورنۍ چې واقعا په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، د خپل ژوند څه رقم تنظیم کا چې له اقتصادي اړخه لږ ذرې دوی آرام شي؟
داسې ده چې د اقتصادي اړخه خو دوی اول کولای شي د خپل کورنۍ برنامه داسې تنظیم کړي، اول هغه د دوی کوم عاید دي د عاید مطابق باندې دوی خپل مصارف مخې ته بوسي. دوهم دا ده چې دوی بدون له دې نه چې خپل کور کې یو کار تنظیم نه کړي، یا بیرون نشي کولای، که بیرون کولای شي یا داخل کې، له هغه نه بغیر دا دوی لاره داسې دوی کولای شي ځان ته لاره جوړه کړي.
قدرمنو دوستانو، دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه، تر بیا خې چاره.